کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی او دغه راس د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مستاق دې بحث ته دوام ورکو، خو موضوع د ناټو سرمشي زده. د ناټو مشران په بروکسل کې راغونډ شوي وو، په مختلفو مسایلو خبرې وکړې او د بحث یوه اصلي موضوع یې افغانستان هم او له افغانستان سره د مرستو پر دوام تاکید وکاوه. په دې باب هم بحث لرو، خو اوس د دې صد خبرونه واورئ چې مقیم نایب وړاندې کوي.
سرخط خبرها: نشست ناتو در مورد بحث روی صلح و ثبات در افغانستان آغاز شد. جنگ در ولسوالی دشت ارچی قندوز تلفات به دنبال دارد. مشاور ارشد خمینی رهبر ایران با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. تفصیل اخبار: رهبران ناتو و شرکای آن نشست امروزشان بحث در مورد صلح و ثبات در افغانستان را آغاز کردند. از هیئت افغانستان در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو در نشست امروز از رهبران کشورها می‌خواهد که نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل کنند. یک مقام دیگر ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت مجموعه بودجه‌ای که برای پایداری نیروهای افغان برای سال 2018 فراهم می شود به حدود 6 میلیارد دلار می رسد، که تقریبا 4.7 میلیارد دلار آن را ایالات متحده آمریکا، حدود 1 میلیارد دلار را متحدین و شرکای ناتو و حدود 440 میلیون دلار را حکومت افغانستان فراهم می کند. مقامات محلی قندوز میگویند مخالفین مسلح حکومت شب گذشته بر قریه های پل مومن و قرلیق ولسوالی دشت ارچی این ولایت حملات گروهیشان را آغاز کردند و جنگ تا صبح جریان داشت. نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز صبح امروز به رادیو آزادی گفت جنگ پایان یافته و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیده است. او گفت
این حمله از سوی نیروهای امنیتی دفع گردیده، فعلا جنگ جریان نداره، ولی در این حمله تقریبا بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته شده، ولی متاسفانه 25 تن از سربازای ما نیز شهید و زخمی گردیده است.
تا کنون مخالفین مسلح حکومت نیز در این خصوص تبصره‌ای نکردند. وزیر داخله آلمان به خاطر خودکشی یک پناهجوی افغان که از این کشور رد و مرز شده تحت فشار قرار دارد تا استعفا دهد. وزیر داخله آلمان به اظهارات ضد مهاجرت معروف است. احزاب اپوزیسیون از او خواستند تا استعفا دهد. مقام‌های افغان گفتند که مهاجر 23 ساله افغان روز شنبه در کابل خودکشی کرده است. این پناهجوی افغان پس از 8 سال اقامت در آلمان دوباره به افغانستان فرستاده شده است. خبر مرگ این جوان افغان بعد از آن به نشر رسید که آلمان 69 پناهجو را در 4 ماه جولای به افغانستان فرستاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی: رئیس جمهور روسیه با نماینده ارشد رهبر ایران در مسکو ملاقات کرد. رسانه های روسی این مطلب را خبر دادند. دیدار امروز علی اکبر ولایتی و ولادیمیر پوتین یک روز بعد از آن صورت گرفت که آقای ولایتی وارد مسکو شد و روابط روسیه و ایران را ستوده آن را استراتژیک خواند. آقای ولایتی در این دیدار از همکاری روسیه و ایران در سوریه یاد کرد. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در ملاقاتش با رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین با او گفته که باید نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه ترغیب کند. صدر اعظم بریتانیا از نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین استقبال کرده میگوید از این دیدار باید برای کاهش خطر نزاع بین ناتو و مسکو استفاده شود. تریزا می در ضیافت شام دیروز در بروکسل پس از یک روز پر مشاجره بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی یک ارزیابی خوشبینانه را از دیدار روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیشکش کرد. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت خانم می در ضیافت شام دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های با گفته وی بدنام کننده مسکو نیز برملا ساخت. و در مسابقه دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه دیروز تیم فوتبال کروشیا 2-1 تیم فوتبال انگلستان را شکست داد. این اولین بار است که تیم کروشیا در مسابقات جام جهانی فوتبال را می‌یابد. کروشیا در مسابقات نهایی روز یکشنبه مساف تیم فرانسه می‌رود. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار عوض احمد شیبر آقای ساروان با ما هستند و احمد شیبر در کنفرانس بروکسل است و یک موضوع بحث عمده ما فعلا نمی موضوع کنفرانس ها و کنفرانس بروکسل است. بله، کدام چیز گفتنی داری آقای ساروان؟
نظر صاحب در ناتو مرشان در بلژیم پلازمین بروکسل که لکسنگ چیتا سی ورته اشاره وکړه راغون شوی دی چې د خپل مسایلو نړیوالو مسایلو او دغرز د افغانستان په اړه خبري وکړي او یو ور بیا یې له افغانستان سره په ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د ناتو د سرمنشي مرستیال ویاند پیرس کازالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده. دی وایي موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپلې ژمنې پخلی کوو. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشورې ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته تر 2040 میلادي کال پورې دوام ورکوو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورندي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول شوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. نو داغه موضوع ده چې نن هم په بحث روان دی. مخکې په خبرونو کې میادونه وشوه چې نن د افغانستان په موضوع په بروکسل کې خبري کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و در این بخش استاد محترم ودیر صافی، اونا مثل که در قسمت اول بودن با ما هستن و همچنان در قسمت دوم محترم آقای نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی هم تشریف آوردن. به دو مهمان ما دوباره احتراماتم تقدیم است، خوش آمدید میگوییم.
بله، او ده هم اوریدون کو ته وای چې په بروکسل کې خپل همکارانو سره تماس نیسو، کوشش کوو هم دا اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه شو په افغانستان باندې بحث روان دی. دوی دې بحث غوښ دی او چې وزګار شول نو موږ به ور سره خبري وکړو او ورستی معلومات به درکو. په دې ساعت کې به لومړی نوبت شاغلی آزاد ته نوبت ورکړو. آزاد صاحب، تاسو تر اوسه پورې چې د ناټو د غونډې په اړه څه اوریدلې دي، دوی د افغانستان په اړه ځینې شمنې کړي دي، څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره د دوی د ملاتړ تر څه حد پورې دی؟ خو مخکې تر دې چې وایي تاسو ته نوبت درکړمه، تخنیکي همکار وایي چې احمد شیبر په ټلیفون کې دی، په ټلیفون په لاین کې دی. د شاده چې دوی خبرې مو واوري بیا به تاسو لا ښه تبصره وکولی شئ د دوی د څرګندولو رڼا کې. نو له احمد شیبر څخه اوس غواړو چې په خبرونو کې موږ واورېدل چې د افغانستان په اړه هم بحث روان دی، که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو په غونډه کې دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم غونډه روانه ده. دا غونډه مخکې مې له افغان چارواکو سره، له ځینو کسانو سره چې خبرې وکړې، هغوی وویل چې غونډه لږ ځنډېدلې ده. نو پوه نه یم چې د ځنډېدو علت دا ده چې بحثونه تاوده شوي دي او که څه خبره ده، خو د غونډې نتایج تر دې دمه پورې نه دي روښانه شوي. په دې غونډه کې پر درو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د غوث مصر د ماموریت په چوکاټ کې یو شمېر هیوادونه غواړي چې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي، په دې ترڅ کې جرمني او بخښې نه بریتانیا پرون اعلان وکړ. د بریتانیا سره ځمې تریزا می پرون ویل چې 1440 تنه نور فوجان به واستوي. اوکراین هم اعلان کړی دی چې 1400 نور سفیر افغانستان ته استوي. یو نتایج شوی خبر وایي چې استرالیا هم غواړي چې 40 تنه فوجان واستوي. د ټولو هیوادونو د فوجانو شمیر لاندې معلوم شوی. خو یو مهمه موضوع چې په دې غونډه کې په هغه باندې بحث کیږي هغه د سولې مسله ده. د ناتو مشانو تر غونډې مخکې هم دا خبره کړې وه او نن هم دا خبره کوله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره به د ناتو مشان او د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشان د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه باندې بحث وکړي او خبرې به ورسره وکړي. البته له طالبانو سره د اوربن مسلې هم په دې کې اشاره شوې ده چې په دغه ارتباط به هم خبرې وشي. او یو بل موضوع چې د ناتو په بیانیه کې د هغې اعلان وشو هغه دا دی چې تر 2023 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناتو او متحدان مرسته کوي او افغان ځواکونه به تمویلوي. سروان صاحب
بله ډېره مننه که نور تازه مو درلودل تازه معلومات نو د موږ سره به تماس ونیسئ او امریدونکي به خبر کړئ. اوس په آزاد صاحب ته
احمد شبر انګلیس هم فوټبال هم باختن صاحب شاید وضعشان چندان خوب نباشه. به هر حال اگر موضوع نو بود دوباره تماس میگیریم. نو... تشکر.
بله سلامت اوسئ آزاد صاحب. اوس مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
مننه. سلامونه او درنښت تاسو او ښاغلی نزار ټول اوریدونکو ته. بل شکه چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د 2001 وروسته یعنی دا جګړه په افغانستان کې د ترهګر په وړاندې ترهګریز جګړه چې د جګړې په وړاندې مبارزه په دې کې مهم رول درلود. یعنی دا جګړه په پایل کې دی او اوس هم باید افغان دولت تر څنګ ودرېږي. موږ تاسو د 2014 برسل کانفرنس هم ولیدئ چې په هغه کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ژمنې د افغانستان سره شوې د 4 کلو لپاره. اما بدبختانه تر اوسه پورې ډېره فیصدي نه ده ورکول سوې. یعنی هغه چې اټکل کېده د هغه یو لوی لامل هم دغه دی چې افغان دولت په یوه مشخصه برخه کې چې په 2014 برسل کانفرنس کې نړیوالو ته یا د ناتو ائتلافي هیوادو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به د اداري فساد په وړاندې به کوټلي ګامونه اخلي. په هغه کې افغان دولت تر یو ډېره حده پاتې راغلی دی. دغه یو لوی لامل دی. اوس چې د پرون خبر پاڼه یا اعلامیه د ناتو هیوادونو چې افغانستان سره به دوی تر 2023 پورې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. دا ښکاره خبره ده چې د بوند لومړی کانفرنس، دوم کانفرنس، لندن کانفرنس او برسل کانفرنسونه د برسل 2014 چې په هغه کې ډېرې خبرې وسوې د هغو په دوام کې دا کېږي او دا باید وسي. اما دلته تر ټولو مهم شی دغه دی چې آیا افغان دولت به وکولی شي چې د 2014 راوروسته تر 2018 یعنې دا اوس چې کوم کانفرنس روان دی د برسل هغه ژمنې چې افغان دولت کړې وې هغه تعهدات یې چې لرل چې دوی باید څه وکړي تر څو وکولی شي چې لکه تیر ځل چې وتوانېدل چې یعنې 3.8 میلیارد ډالر مرستې چې دی راجلب کړې دی به وتوانېږي چې هغه ژمنې چې دی کړې وې په هغو کې څومره پرمختګ سوی دی او که نه دی سوی لاملونه یې څه و تر څو د خلکو ته نور هم قناعت ورکړي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اعلامیه ولوستله تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان، ایران او روسیې ده. په ځانګړي ډول د پاکستان د 2014 د برسل د کانفرنس نه راوروسته د افغان پروسه پیل شوې ده. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د مالکیت او په مشرۍ باندې او نتایج یې تر یو حده پورې وه. یعنی په موږ دغه درې ورځې اوربند هم په یو ډول هغه لاسته راوړنه بللی سو چې حتی خبرو نتیجه دا ورکړه چې د سولې شورا یا نور مسایل داسې و ونه توانېدل چې په هغه ډول چې دوی باید توانېدلی وای وایي کې دا بېله موضوع ده. اما په پاکستان باندې کله چې د نړیوال سټیج څخه یو لړ فشارونه ډېر سوله په دې کې د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي رول درلودی. دوی باید په همدغه شي باندې افغان دولت په دغه موضوع باندې باید ډېر ټینګار وکړي. د ناتو د خواخو تر تیار اعلان سوی دی تر 2023 پورې. اما تر ټولو مهمه مسله افغان دولت د افغانستان ولسمشر په وار وار دا یادونه کړې ده چې د دولت دولتونو ترمنځ سوله یعنې د پاکستان او د افغانستان دولت ترمنځ سوله او دا خبرې هم په تیرې کې پایل شوې. موږ یو څه نتایج هم ولیدل چې د پاکستاني طالبانو مشر ووژل سو ملا فضل الله. همدارنګه طالبان هم درې ورځنی اوربند اعلان کوي. دا د هغه خبرو دغه سفرونو نتایج دي چې د افغان دولت او د پاکستان دولتونو ترمنځ سوي دي. اما دا چې طالبانو یو بیا خپل جنگو ته شدت ورکوي اته شونځي وسپځوله د بیارغونې کارونه په ټپ درولې دي. پر دغه برخه کې په پاکستان باندې د پاکستان موضوع باندې ټینګار ډېر باید وشي. د دې ترڅنګ په عربستان کې چې کومه ناسته وسوه د هغه بایکاټ اعلانول د پاکستان دخوا د پاکستان هغه پیژندل شوي رسمي علما چې هغه دی په هغه علماو کمیټې چې دی ورته وایي چې مشرتابه یې دی د هغو داسې څرګنده اعلامیه خپرول او فتوا ورکول دغه شیان باید ډېر جدي ونیول سي. نو زه فکر کوم چې افغان دولت به بیا وتوانیږي چې د یو لړ لاسته راوړنو سره بېرته افغانستان ته راوګرځي.
ډېره زیاته مننه کورودن پوهن صاحب او ډېر صفای ستاسو په نظر سره له دې چې په دې غونډه کې برتانیا ویل چې خپل ځواکونو شمیر به زیات کړي یا لکه څنګه چې بارې ورته اشاره وکړه چې اوکراین هم ویلي دي او بل هېواد هم ویلي دي چې استرالیا هم ویلي دي چې یو شمېر ځواکونه به افغانستان ته واستوي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. شاید هم د دغو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تر ډېره سمبولیک وي ځکه چې ځینې خلک وایي چې کله یو نیم لک ول نو کله یې په افغانستان کې امنیت راوست چې اوس به 10,000 یا 15,000 یا 14,000 ځواکونه امنیت راوړي. لیکن یو بل پیغام هم ځینې خلک وایي چې دا ځواکونه لرلی شي یا د ناټو دا ډول پرېکړې لرلی شي، هغه دا ده چې د افغانستان ګاونډیو ته یا هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دې ته زړه ښه کړی دی چې بالاخره به نړیوال ستړي کېږي، دوی به اوس یو افغانستان به دوی ته پرېږدي. لیکن دا ډول ژمنې وایي چې هغوی ته یو پیغام لري، تاسو هم په دې باور یاست؟
بالکل صحیح ده دا خبره. مونږ چې حتی یو موده مخکې د طالبانو د رژیم د سقوط نه او یا وروسته دغه هم چې هغوی سقوط وکړه د پاکستانی مشرانو نه دا اوریدلی په خصوصي محفلو کې خپل هم همدا ویل چې امریکانان او خارجان به تر څو په افغانستان کې وي دوی به ښه په دې باندې پوهشي چې چریکي جنګونه داسې مقطعي جنګونه دي، جبهي جنګونه نه دي، دا په کلونو کلونو لسیزو هم دا دوام کولی شي. آخر به دا خارجي عسکر ووځي، بیا به دوی ته معلوم شي چې افغانستان کې وضع څنګه کېږي. اوس هم دې ته منتظر دي چې هر څومره دړکې وکړي او امریکایان بیا هم راشي لکه 2014 کال کې چې ووتل، بیا به هم دوی وځي، اما بیا به هم زموږ نه دی نه خلاصیږي. مګر دا فیصله که بروکسل کې کېږي چې موږ افغانستان ته 2040 پورې حتی ادامه ورکوو، حتی دا تعینول چې 2040 پورې هم د افغانستان په ګټه نه ده. ما خبره چې پخوا ټرمپ کړې وه چې موږ تر هغو افغانستان کې یو چې تر څو سوله راشي، نو دا به بهتره ده چې وخت هم تعین نه کړي او هغوی پوه شي چې تر څو زمونږ جرلې د تروریزم قطع نه شي په افغانستان کې، خارجیان د دې ځای نه نوځي او ممکن زمونږ حاکمیت هم صدمه ورسیږي او خپل منافع ملي د جګړو د لارې نور نشو کولای لاسته راوړو په افغانستان کې. تاثیر لري، واضح خبره ده. او فعلي پیغام چې هم انګلیس اشاره کړې، هم استرالیا، هم اوکراین، هم نور هیوادونه، که 13 عسکر لیږي، که 1 عسکر لیږي، که 30 عسکر لیږي، دا همغه پیغام لري لکه تاسو فرمایل چې پاکستان او نورو ګاونډیو ته، ایران او نورو هیوادو ته چې خپلو ملي منافعو کې جنګ تودول په افغانستان کې غواړي، دا واضح پیغام ده چې دوی نور د جګړیز او تروریزم د لارې نه نشي کولای چې خپل هدف ترلاسه کړي. بهتره دا ده ورته چې خپلو منافعو ته د سولې د لارې نه راوصلو د لارې نه فکر وکړي.
بله، تشکر. خب محترم دکتر نوی مستاق، تقریبا 2 روز یا 3 روز پیش یک خبر داشتیم، گرچه منبع از این خبر انترفاکس است، اونا خبر داشتند که روسیه، ایران، چین و پاکستان در بین خود به توافق رسیدند که گویا اینا همکاری خود به خاطر جلوگیری از ورود داعش یا بیشترشدن داعش در افغانستان اینا همکاری کنن، جلو از وار بگیرن. این موضوع هم یک موضوع جدی است. از یک طرف دو قطب اگر در نظر بگیریم، یک قطب هم یک قطب روسیه و چین، دیگه طرف هم قطب امریکا و اروپا، یا اگر بیام یام در بین خود یک جنجال دیگر خلق کنن، بازم این مشکل ما و شما هم قصه خراز جنگی واری، بازم این سایوای خراز زیاد شده میره و مشکل ما زیاد و زیادتر شده میره. از این نقطه نظر استراتژی ملی افغانستان چگونه باید باشه که از کتر دو طرف هم به شکل مثبت به نفع افغانستان بتانن استفاده کنن؟
بله، تا
خاص که در وقت شوروی نام خبرنگاری از این بود تالو انترفاکس شده و نه پاس و نه انترفاکس معمولا اما منبع خبر خود نشر نمی کنند. خب برحال اگر چین و با روسیه و پاکستان و ایران یک جا شود و برسال افغانستان کار بکنه، حکومت افغانستان از اون لبک میگه برازی که ما میخواییم که این جنگ خاتمه بیابه و چین چندین بار در مجالس شانگهای و در دیگر مجالس از پاکستان شکایت کرده که یوغورهای اونها در با طالبا یک جا ترین میشن و برای ما درد سر است و هر قدر زودتر که در افغانستان صلح بیایه و آرامی بیایه به نفع چین هم است. و از طرف دیگر چین برای پاکستان گفته که برای ما اقتصاد ما از هر چیز مهمتر است، در وقتی که در اون طرف سرحد در افغانستان قدر منابع طبیعی است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم، پس ما نمیتونیم که 100% در پهلوی پاکستان به خاطر هند یا به خاطر امریکا یا کس دیگه استاد شویم. خب ما کوشش داریم که از یک طرف ممالک اسلامی جهان، از طرف دیگر یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم تا بتانیم که جنگ را که در مملکت ما خاتمه بدیم و یه اگر به گفته انترفاکس اما تو یک تصمیم گرفته شده باشه و سر از این کدام جلسه شده باشه و یا میشه ما از او استقبال میکنیم.
بله تشکر از خود بعد از این استقبال شما سیب شنونده محترم نوبت بتیم یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلانک کوتاه شماره تلفن برتان میگیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01.
او دا به همه وردون که تاو ور یاده که چه پا ده ساعت که ده ناتو پا سرمشیز خبری که و زمجد ده خبروانه ملمانه ده ده پوهانتون استاد پوهان ودیر ساپه ده سیاسی چارو کارپو شاغله نجیب الله آزاد او ده ولسمشر مطبوعاتی سلاکار ډاکټر نبی مستاق. اوس تاسو اوریدون کو ته نوبت تر کو چې ټلیفون وکي او زموږ له ترنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي. مهرباني کوئ سه.
سلام علیکم وروره، د زابل نه په تماس کې مول باشي.
مهرباني.
د بروکسل له غونډې څخه زموږ د تما او توکو د خبرې له دوالو لارو دا په موضوع غېدلې دي چې یو د سولې دا او بل د افغانستان د حکومت د فوج سره د مرستې یا د دوی د راتګ د دوی تر راتګ زموږ له وسلوالو پوځونو سره د مرستې د کومک چې تر 2014 پورې ده سیدا تر دې شمه سي د دوی خو هر څه په وسره ده او زموږ وسلوال ځواکونه اول خو د دوی د سولې خبره مهمه ده چې په سول باندې ټینګار وشي نور نو وینې تور نه شي هغه ما وان او بل که هغه نه وي زموږ له وسلوالو ځواکونه سره کې ښه بې درېغه مرسته وکړي داسې مرسته چې هوایي ځواکونه نور نقلیه وسایط لکه ښه ښه ټانګان اوس د جعال مډرنې وسلې دي هر کوم وسلې شته او بل زموږ ځینې تحلیل کوونکي دي دا اوس په بي بي سي له پروګرام سره مانیولې وه چې موږ دا سابزدېدی چې دا کې د خدای دپاره دا خارونه دي نور نه کوي چې دوی وایي د ایران او د پاکستان علما په سعودي كنو يعني دا اسلامي واجب في ايران او پاکستان كده مش دي اسلام راز کړی ده او دا اسلام له کومه ځای راغلی ده او دې د خپل ناپوهي سرګردني اقرار کوي چې موږ نه پیژو په اسلام موږ د اسلام موږ اسلام یا موږ جهاد د پاکستان له خوا یا د ایران له خوا اعلان شوی ده دا څلوېښت کاله چې افغانان جهاد کړی ده دا یې د خپلې خاورې او د خپل ناموس او د خپل سر د اسلام دپاره کړی ده دا یې د پاکستان او د ایران د خوا نه ده کړی دغه روسان دغه پاکستان او دغه پاکستان او ایران یې دواړه له روسانو خلاص کړي وای که دا نه وای اوس به د نواز شریف مور ګوربوچي په نوم یادېده
ډېره مننه سلامت اوسې ستاسې نظر واورېدل شو زموږ مېلمانه به خصوصا په دې برخه کې نظر څرګند کړي چې په سوله کې تاکید وشي لا به شوي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي د سکایپ له طریقې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آقای نظر سلام علیکم سروان صاحب تاسو سلام او زاده ټول ملګرو دوستان او همکاران او خندرون ته سلام او درنو مېلمنو ته سلام او احترام
کور دی ودان
ما تیر په خبرونه کې هم تکلیف به درکړه او د مصداق صاحب نوم یو سوال کړو خو هغه به جواب را نه ته خو وسې دا سوال کوم یو دوه سوالونه کوم او ازاد صاحب نو سوال نه کوم زه مصداق صاحب نوم سوال دا دی چې پرون د ناټو په غونډه کې د ترې زمې د نورو عسکرو لیږل افغانستان ته ویلي زه د مزار صاحب مسرم نه دا سوال کوم که چېرته دغه شته عسکر چې دي 550 چې کسو دي دقیق د غیرت نه معلوم حساب که دا هم بېخي لاړ شي او د دغه په ځای باندې خپل افغاني سرتیري دغه ځای په ځای شي
بله
په دې کې به نه څه مشکل به پیدا شي
البته یو شی تم فکر وی چې د عسکر چې راځي د دې لپاره نه راځي چې جنگ جبهې ته لاړ شي بلکې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو لپاره راځي یعنی هم مشاوران دي او هم روزونکي
زمما د تاسو خبرې سم موافق یم خو د غنور ټول ناټو عسکر چې راځي دغه په ځای باندې کېدای شي ترکیه عسکر راشي آذربایجاني راشي نور راشي انګلیسي عسکر ته زمونږ ضرورت نشته دغه سره موږ ډېر جنگونه کړي دي موږ دغه سره مشکلات هم لرو هم دا مشکلات هم همداسې موږ ته پیښ کړي دي
صحیح نو کله چې لاړل دا مشکلات هم حل شول کنه شول
په دې خاطر باندې چې امریکا خپل د وسه وی کله کېږي د انګلیسان نه ځاګه سره سروان
سي بل پښتنه سره صحیح ده بل پښتنه
وګورئ چې مهرباني وکړي چې جواب راکړي او دغه دې دا نظر پی واچي خپل پښتنه د ډېر محترم د صافي صاحب د وجه صافي صاحب نه چې هغه استاد دی او زمونږ کوم اوس شاګردین دا کړل د نورو شاګردانو استاد دی مانوي پلار معنا لري ډېر زیات احترام ته لرم دغه نه مې دا سوال دی چې په افغانستان کې چې دا اوس کوم په حکومت کې داخل خلک دي آیا په دې کې د پخواني کمونیستي رژیم بقایات
سید دا خود مشت بس موضوع نداری ناتو موضوع ده پر حال لبل اوریدون که چه خبه اوغار چه دوی پشتانه و که یا نظر سرگن که میره بانی
بله
بفرمایید
و
علیکم
سلامت توسی میره بانی میره بانی
سوال تانه تره کنین سیب
سوال هم این که آقای سروان مردم سابق آدم های سابق یک جلسه میگذر خوب جلسه نتیجه میداد حال آدم ها رو نمونده از ماتم مونده و آدم هم نمونده به صورت مسئله افغانستان مسئله بسیار زیاد مهم و پیچیده و در همین اواخر با آنچنان پیچیده شده که والا فکر نمیکنم که کسی رای را بیاوه خب به هر صورت بازم فرین مثال تمام دنیا که جمع شده یک جای حل هم بکنیدن فکر کنم خوب است لیکن موضوع افغانستان موضوع دست ناسور واری شده پر این مثال روزای اید ما شما دیدیم که حتی طرف طالبا و از منی میکرد نسبت به طرف دولتی ها که آمدن در کابل یا در دیگه ولایت ها حتی مردم چقدر به صلح دولی بغل کشی کردن خوبی کردن پر این مثال خوشحالی کردن نه؟
بعد
در این موضوع افغانستان باید از رای صلح و از رای فرض مثال خیلی خوب همچنان رای صلح پیش بگیرن خب اکثر از رای کردن خب خستر رای نکنند و با ایسا هر کد برای مطلب خود دلبری کنند والا کسی گفت شما آدمی باشه که والا در خیر اندیشه یک برادری خود باشه والا هر کد برای مطلب خود دلبری میکنه فرموده شما بر مثال ایجاست امو خروج جنگیز تا چای با خروج هم زیاد سیا و هر خروج نولیش که دراد بر نولی امو خروج که زیاد بسید چنگال سکلان امو میگه که والا گپ گپی مست
لیکن من فکر نمیکنم جد جد خروجدار باشه و چیز باشه. به هر صورت ملت ملت از آدم، آدم از بنده خدا، بنده خدا
همه از تشکر از دوستان. بله
ډیر مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو بیا به میلمنو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب.
بله
مننه. ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مړی کني ولې ګورې ما پوښتنه د میلمنو نه دغه ده چې د غربیان ولې په زړو پرزو باندې نوي کارونه ترسره کوي، یعنی ولې نور اسکر زیاتوي؟ دې کې دغه اصلي خبره څه فایده، یعنی څه غواړي؟ و دا خبره هم بل خبره مې ده ګورې که په همدغه منوال باندې حالات روان وي نو د امریکای شکست یا په ټوله کې د ناټو شکست به د دوی لپاره څه پایلې ولري؟ او زموږ لپاره به څه پایلې ولري؟ د منطقې لپاره موږ ځکه د روس د شکست پایلې زموږ سره شته، افتخارات او هغه زیانونه یې تر اوسه شته دي، او د انګریزانو هم شته دي چې موږ نیمه خاوره د لاسه ورکه. د دغې د آبرومندانه لاره کومه یوه ده چې دوی هم په ابرومندانه شکل له دې خاورې څخه ووځي، او ورته وویل شي چې ګورئ دغه لاره نه ده چې تاسو کومه تعقیبوئ. نو دغه دوی پوښتنې
صحیح مجاب صاحب ډېره مننه. کوربدن لومړی نوبت دې ښاغلی آزاد دی. آزاد صاحب څو اوریدونکو دا خبره وکړه. عبدالباقي لومړنی اوریدونکی و، ویل چې بهتره دا ده چې په سولې زیات تاکید وشي، او څو کسو دا خبره کوله چې د عسکرو د رالوژلو په ځای دې افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ زیات کړي، هوایي برخه کې او په نورو برخو کې. تاسو څه وایستوئ ته؟
مننه سما صاحب. بلې موږ هم دا غواړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورزول سي او تمویل سي، همدارنګه نور هم پیاوړي سي. د دې لپاره په لومړي سر کې هم په شه دا د وخت مجبوریت هم هغه مهال نه افغان حکومت داسې حکومت و او نه هم دی داسې د پلان مخې راغلي و کله چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه پیل کړه. همدارنګه حتی قضایه قوه ایټالیا ته ورکړه. ایټالیا یو له هغه هیوادونو څخه و چې خپله قضایه قوه تر ټولو ډېره ضعیفه ده. پولیس یې المان ته ورکړله او اردو امریکایانو واخیستله، چې په هغه وخت کې سمه روزنه نن د سوي ځکه د مستقیم من په جګړه کې هم شکیل و بهرنیان، او د دې ترڅنګ هر ولایت پیښل سو پی آر ټي خپل پاچایي و. اوس وضعیت تغیر کړی دی. اوس افغان حکومت ټول مدیریت افغان حکومت په لاس کې دی، اما کله چې موږ خپل محصلین بهرني هیوادو ته لیږو پرته له دې چې هغه په دفاعي امنیتي ځواکونه کې وي، په هر ملکي برخه کې وي، یعنی د روزنې لپاره، نو دا به شي چې موږ دلته روزونکي ولرو. یعنی موږ افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه روزنې ته ضرورت شته، اما دا په دې معنی نه دی چې موږ ته باید تجهیزات رانه کول شي. دا چې په 2014 برسل غونډه کې هم زموږ سره ډېر ژمنې سوي، تر ډېره حده پورې غلا نه دي پوره سوي دي، چې د افغان حکومت بعضي کمزوري ټکي هم دي چې نه دي توانېدلې د هغه ډول رزلټ ورکې نتیجه ورکې چې هغه مناسب ترلاسه شي. او دا د سولې برخه، د سولې برخه بلې وو بېل شکه چې دا بهرنیان هم په دې باور دي، افغان حکومت هم په دې باور دی، افغان ولس هم په دې باور دی چې په جګړه دا ستونزه نه ختمېږي. په دا ولس کلو کې نه ختمه، سولې ته به خامخا غاړه سره یږدي کنه، نو یو سبای کلاس کال ورسي، اما دا هم نسی کولای. موږ ولیدل چې افغان حکومت یا په کل کې افغان دولت د لسوزي اوربند وغځوي، اما موږ ولیدل چې په د پوسټونو نیولې فرقو په قل اردو باندې لا بریدونه وسوله، په ښوونځیو باندې بریدونه وسوله. اوس کې وی غواړم موږ تکشینو چې مانه سوله موږ کوو، افغان دولت سوله کوي، او بهرنیانو مسلو دي بهرنیانو خو تر یو حده پورې مانه د ملاتړ هم اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب او رهبریت باندې موږ د پروسې ملاتړ یو. اما بل خو بیا داسې ورته ناسره چې هغه هیڅ نه مني، او هغه خو هم خپلواک نه ده. اوس که چیرې ته غواړې چې مثلا د سولې د لارې همدغه بیرته د بهرني سټیجونه برازي، ځکه چې په د افغانستان په جګړه کې امسایه هیوادونه ډېر شکیل مطلق دی، غو رول دی، په خصوص د پاکستان. نو پاکستان په هغه سټیج باندې چې تبه بیرته د ناټو د سټیج، بیرته به شنګای د سټیج، بیرته به د آسیا د زړه د کانفرنس سټیج، په دغه سټیجونو پر دې باندې راځي، تر څو توګه ولای شي چې د طرفین سولې تکشینی. نو په دې کې ناټو هم خپل اعلامیه کې دا ویلي دي چې د سولې طرفدارم دي، اما ده هر وسایل هر ابزار څخه باید کار واخیستي، که هغه اقتصادي وي، که هغه سیاسي وي، که هغه نظامي وي. نو په سیاسي برخه هم دغه د سوله د افغان حکومت پیل کړی ده. په انډونیزیا کې هم ناسې وسوې، اسلامي علما د اسلامي هیوادو علما سره ټول سره، په سعودي عربستان کې ورمرز وسولې، همدارنګ په ناټو کې هم په دې ټینګار سوی، د امریکا په هغه ستراتیژي کې چې د افغانستان د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا لپاره جوړ سوی ده، په هغه کې هم دا ویل شوي دي چې مانه سوله هم سولې ته هم لومړیتوب ستاپ کړي، اما دا نورې برخې سره باید ونیول شي، ځکه چې هغه ډله چې د افغان دولت او افغان ولس جنگیږي هغه د یو هیواد په کنټرول کې ده، هغه د مطلق د پاکستان په کنټرول کې ده، او د پاکستان د ځای ته حاضرول یا د ته اړکول هغه مجبور به له شکه چې موږ باید همدغه سټیجو پر راسو.
بله سب ډیر زیاته مننه. اوس یو بل پښتنه چې کریشه هم صافی صاحب او هم مستاق صاحب ځواب ورکړي، هغه دا و چې د مجاب صاحب وای ولی عسكر را لیږي، او بل دا خبره چې دی وای چې که د ناتو ځواکونه ووزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي نو نتیجه به او عواقب به د افغانانو او افغانستان لپاره څه وي، او په خپل د ناتو او امریکا لپاره څه وي. دوی ځینې مثالونه مرکل چې انګریزان ووتل افغانستان ټوټه شو، یا روسان ووتل په ځای دي شي وضعیت بهتره شي لا بدتره شو. مهرباني وکړئ اول صافی صاحب تاسو.
بسترگو خبر دادا چه دا سوالونه ټول دا دوام زلی چی شروع شوی پم دیدی چه زمانگ ارونه دا هر چیز چی دی هم دا وایی چه آیا سول خده که جگره او سول با بیتر الله روی نزاز جگره تا، مگر دا باید زمانگ ارونه هم فراموش نکی چه که یه وقت خواه سول نگواری او په جګړې تاکید کوي همیشه، نو بله خوا چې هر څومره سوله 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 وغږوي او نغری وغږوي څوک ورته غوږ نه نیسي تر څو چې په هغوی فشار را نشي چې سوله وکړي. پالیسی همیشه په دوه خواوو جنګو کې همدغه وه، په ټول تاریخ د جنګو کې تاسې وګورئ چې یو خوا چې قوي وایي که سوله غواړئ نو جګړې ته آمادګي ونیسئ، نو یعنې معنا یې دا ده چې مقابل طرف ته دومره قوت وښیئ چې هغه په دې قانع شي زه نور د جګړې د لارې نه خپل هدف ته نشم رسېدلی، او که دا لښکرې وي چې زمونږ د خلکو نه جوړوي او که تر شا یې خارجي هیوادونه وي، اول مغه خارجي هیوادونه وپوهول شي چې دوی د جګړې نه لاس واخلي، او بل د خپل څوک چې لښکر کېږي او اجر کېږي او دوی جنګ کوي دوی هم باید وپوهول شي. دا چې څوک پویوی همدغه نړیواله ټولنه ده، ملګري ملتونه دي، همدغسې ناستې لکه بروکسل کې چې کېږي همدوی دي، او تر ننه پورې د ناټو مشران همدغه وایي چې موږ باید فشار راوړو هم په پاکستان هم په نورو هیوادو چې مداخله کوي او هم په جګړه مارو تر څو دوی مجبور شي سولې ته کښېني. دا خو واضح خبره ده چې څوک موږ نه سوال وکړي چې لس سواله سل سواله موکړي چه آیا سوله که ده که جگره و واضح خبره ده چه جگره او ناورین ده، انسانم پکیزی، مالم پکیزی، اقتصادم خرابی گی، پیشرفت نور صورت ننیسی، هیچ وقت جگره پکتن ده، مگر ده که جانب مقابل پده بنده پوشی اگه پوی اول پکردی او که نپویی گی باید او پوی اول شی که پر رازان نپوی اول کی گی، باید فشار لانده رایشی چه اغوی نور ده جگره زلار بنده که تر تو سوله رایشی. مگر که خارجی عسکر هر څومره ډیر شي او خپله دننه په ملت کې هم یو اتحاد د داخلي جنبې نه وجود ونه لري په ضد جګړه مارو، بیا هم د خارجي هیوادونه نشي کولی خپل ټول لښکر سره یو هیواد ته سوله راوړي. موږ باید دننه سم شو، قوي شو، یو لاس شو تر څو دغه څوک چې فشار راوړي په موږ په داخلي او خارجي دښمنانو هغو سره مرسته کولی وشو. چې موږ خپله مرسته ځان سره ونه کړو مشکله ده چې یوازې د جګړې د لارې نه او راوستلو ډېرولو د عسکرو د لارې نه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف زموږ سوله ده. اما لا څنګه چې پخواني سوال کې په دې مورد کې مختصر صحبت وکړه، دا دوی چې دا تهدیدات کوي د هغه کوي دا یو خودل دی هغه چا ته چې جنګ سپورټوي او سوله نه سپورټوي چې هغوی قانع کېدی ته چې باید سولې ته غاړه.
ډاکټر صاحب مستاق اوس ستاسو نوبت، ستاسو په نظر عواقب به څه وي که د ناټو ځواکونه ووزي او په داسې حال کې چې په منځ کې سوله هم نه وي او کومه روغه جوړه کوم موافقه هم نه وي د افغانستان لپاره به نتایج څه وي او د ناټو لپاره؟ او بل ضمناً دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې ولې دوی عسکر رالیږي، د یو شمېر اورېدونکو په وینا د عسکرو رالیږل مشکل نه حل کوي؟
ګورات هر ملک د خپلې ګټې لپاره کار کوي. دغه ملکونه چې په افغانستان کې اته څلوېښت تر 2014 پورې وو او اوس هم د ناټو اته ویشت ملکونه نور ملکونه هم چې د دوی سره دې اړیکې لري په ډېر کم شمېر سره غواړي چې خپل عسکر دلته راولېږي. نو د عسکرو رالیګل اول خدای دې چې په دې مرحله کې چې دوی غواړي چې عسکر راولېږي داسې عسکر راولېږي چې هغوی به په جنگ کې نه وژل کېږي، فقط افغانان به مخته کوي او دوی به تر شا ولاړ وي او دوی ته به دوی سره به جنگي مرستې کوي او نو جنگ به ټول د افغانانو په لاس وي، ځکه افغانانو اوس دوی ته ثابته کړه چې د یو لکو ډېر زره ناتو او امریکایي عسکرو په وتلو سره او د درې لکو نه زیاتو د قراردادیانو په وتلو سره افغانستان دغه جنگ په لوړه بیه په وینې تویدو سره د خپلو عسکرو په خپله غاړه اخیستې ده او د خپلو ښارونو نه ولایتونو نه تر ډېرې اندازې پورې حفاظت ساتي او ملاتړ کوي. نو اوس که دوی غواړي چې د افغانستان نه وزي په دې پورې به مربوط شي چې په څه ډول دوی وزي، آیا موږ دوی نه خواهش کوو چې په زور ووزي او که دوی به موږ سره یو تعهد وکړي چې موږ به وزو لیکن موږ اقتصادي کومکونه به لکه چې تر 2024 پورې دوی وعده کړې ده دا به دوام کوي او که دا یو نکړل دوی په دغه استراتیجیک تړون کې هلته یوه ماده ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې که د افغانستان حکومت وغواړي د امریکا نه 2 کاله باید وخت ورکړي چې د خپلې نهه اډې او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. نو که طالبان په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی راشي سولې ته دغه 2 کاله به په ډېر زر ډول سره تیر شي او د دې تړون په مطابق به د امریکې د خواهش وشي چې خپل عسکر ټول د دې ځای نه وباسي، او که نه لکه چې په جاپان او په جرمني او په جنوبي کوریا کې د 50 کالونو زیات کېږي چې عسکري موجود دي دا به همدلته وي او افغانانو ته به دا نور ترورستان رالیګل کېږي هغه به سپورت کېږي چې په مقابل کې د جنګونو دوام وکړي متاسفانه. او بله خبره سولې په باره کې ده چې څو نفرو دغه وویل، زه غواړم چې د کنفرانس د پریکړه لیک دوې مهمې برخې زه ولولم، ډېرې لنډې دي چې هغه دا چې افغانستان ته پاکستاني ایسای وایي چې مسلمانان نه دي او هلته جهاد د پاکستاني ملایانو په خولې روان ده. په پریکړه لیک کې داسې راغلي دي چې د افغانستان دولت اسلامي دی، د افغانستان ولس مسلمانان دي، د هغو وژل ناروا دی، افغانان سولې او امنیت ته تږي دي، د یو مسلمان وینې تویول حرام دی، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي او هر ورځ به مسلمانان وژل کېږي د اسلام د اصولو او اساساتو مخالف کار دی، داسې جنگ د اسلامي نړۍ له وحدت سره تضاد کې دی. په بل ځای کې وایي موږ تاکید کوو چې انتحاري حملې حرامې دي، جنگ د مسلمانانو ترمنځ د هرې پردې لاندې چې وي حرام دی او موږ یې غندو، موږ له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امر الله اطاعت وکړي او د جنگ د لاس واخلي، دا جنگ فتنه دی او موږ له افغاني ورونو څخه غواړو چې خبرو ته سره کښېني او سوله وکړي، د مسلمانانو د وینې تویول کبیره ګناه ده.
بله
مننه.
خب محترم آقای نجیب الله آزاد، آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه شوه و به نظر شما کل شرایط در سطح بین‌المللی و منطقه خو گفته نمیتونیم یک نوع مساعد از منطقه در عمل دیگه قسم از کل چیزا، مثلا هر چی قضیاتر میگیم جنگ کم شوه سل شوه در اطراف اکناف افغانستان و وضعیت مردم روز به روز خرابتر شده میره، در هر جای اذیت آزار از در بسیاری جای مردم به منطقه خود رفته نمیتونه، و همچنان از نقطه نظر روشن فکری و سیاسی تگپا اگر به موضوع نگاه بکنیم مردم بسیار زیاد تقسیم است، افکار و نظریات مختلف در موارد سال و جنگ و ایگپاز، یعنی دیگه ممالک مثلا بگیم که آلمان یا در جای دیگه حتی ایران و پاکستان مردم بسیار به دسته های کوچک تقسیم شده، یعنی 4 یا 10 رقم فکر میکنن، اما در افغانستان 1000 رقم فکر میکنن. از دو خاطر چطور میتونیم که یک وحدت ملی و یا یک نظر صحیح باید ارائه شوه که کل مردم در پشت سستا شوه و امور ادامه داده شوه، نظر شما چی از این مورد؟
مننه نظر صاحب. لمه خدا چې ګورې موږ افغانستان د اروپا خلاصه کې اروپای هیوادونه د ایران او پاکستان سره نس پرتل کولای د څلويش کله بدمرغي خلک پرواني ډول او هغه کسان چې وزمانان سوي دي مثلا د شل کلو دی دیش کلو دی یو په عمر د دیش کلن رسیدي یعنی پوخ عمر د میچور عمر دی اماده دیش کله په جګړه کې تیر کړی دا ولس دغه ولس سره پرتل کول به نا انصافي او د افغانستان دغه ولس کلن چې دا یعنی ولس کله زیږیدلای دی ولس کله کې زیږیدلای او د صفر شروع کړی دلته ټول لوی سونه او عمده سونه او د ډیرو ستونزو حل همدغه ستونزه چې حل سیدا په دننه په نظام کې موږ تاسو وینو چې یو څوک نیول کیږي دا د پاکستان اردو نه ده چې یو څوک ونیسي او ورکی کی دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او د ویاند وای چې موږ دا نفر ونیوي اما په خلکو کې دا درک نسته خلک ټول لکه تاسو ول پاشل سوي دي اگر اولړیږي د دولت تاسیساتو ته ور راچی هغه اولړیږي هغه ودانې چې د لپاره جوړ سوي هغه ته ور راچی د نن په سیستم کې برته موږ یو ګورو حتی د اجرایي ریاست موږ تاسو ولید رئیس صاحب جمهور د اجرایي رئیس یعنی برسل ته ولاړل څنګه ولاړل دا هغه موضوعات دي چې نړۍ مرته ګوري یعنی په برسل کې د ناتو هیوادونو مشرانو دا شعر نوٹ کړي نو کدا سونج همدا شي وی چې ما 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 ته دا هر څراکه دغه د امتیازات راکونو خیر او خیرت دی کنه که ما سره حساب کیږي نو بیا خیر او خیرت نه دی یعنی طالب یا داعش دومره غټه بدمرغی نه د افغانستان ته لکه دنه په سیستم کې چې مافیا زورواکی او هغه کسان چې هتا نیکټایي تړلې وی او د د د د د شرق او د غرق خبرې کوي هغه هم په دې مرس کې کړی یو مشکل دغه دی چې ناتو پرته له دې نه یوازې ناتو هیوادونه بلکې امریکا هم چې په تېره کې د ستونزه زیږولې هم دغو بهرنیانو ده چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان سره درېدو تر څنګ په افغانستان کې د عدالت د قضاوت د پلي کولو یعنی د عدالت د پلي کولو سره هم ودرېږي یعنی هغه کسان چې افغان حکومت د قانون پر رڼا کې هغه نیسي هغه تحقیقات ځنه کیږي تعقیبیږي او بیا قضایي قوات عزیز محکمې ته ځي په دې کې باید څوک غږونه کوي نو څوک وکول شي چې تاسیسات وروشي دلته بهرني ځواکونه باید افغان دولت سره ودرېږي بهرني وادونه باید سره ودرېږي ځکه چې دلته هر کور مسله دی دلته هر شخص مسله دی نو یو وخت ډېر لوی ستونزه هم دغه ده بل دا چې څنګه به وکول شي چې دغه ټول تکنات ول کې د بهرنیانو ته په دغه دمر مګی د افغانستان لسی سوله نظر صاحب زموږ تاسو غوښتنه زموږ تاسو ارمان دی د بهرنیانو ارمان نه دی هغه ارمان د پردلته نه دی راغلی لکه څنګه چې جارج بوش په 2004 کې وایلی چې موږ د ملت جوړونی او یاد هیوا جوړونی په لاله تنیو بلکې تر هغه پورې د جنگی جو اما اوس خوشبختانه افغان حکومت دومره پاینده لچې موږ لابي کړی چې هغه یو ته دا ویلی چې دلته د ملت جوړونی هیوا جوړونی د پاره باندې دلته داسې مسولیت دی چې د هغه جګړه پر مخ بیایم چې هغه نړیواله ترهګری ده نه یوازې د افغانستان لپاره ګواښ دی نو د بهرنیانو ګټې دلته خپلې ګټې خپل ځای دي اما افغان دولت باید لابي وکي پالیسی وکي د بهترین ډیپلوماسي څخه چې د کاغذ پر مخ دی لري اما بدبختانه چې خپل میانس کې د بهرنی چارو وزیر یو څوایي جمهور رئیس بل څوایي همدارنګ د اجرایي ریاست بل څوایي دا کدی واحد رسو ویل سي دغه تر ډیره حد نسبی ثبات راوستي سي نسبی سوله راوستي سي نسبی عدالت راوستلی سي همغږي ډیره مهمه ده په هر سیستم کې کاغذ په اروپا کې مړو تاسو ویل چې دغه بهر دغه امریکایان چې تر ټولو متمدن خلک وخت بلل کېدل اما په افغانستان کې تر ټولو وحشي و همدغه غربیان ځکه چې دلته قانون نشته آلته دایم همدغه انسان دی موږ دغه خپل افغانان وینو چې دلته خلک وژني اما کدی دوبۍ ته ولاړ سي بیا ترافیک څراغ څخه نشي تیرې درې داسې چې درواني ته وایي چې په تړلې دی ځکه چې دای پیږي چې آلته قانون دی آلته سوټای دی نو دغه سوټای باید دلته پلیس او نړیوال باید په دغه برخه کې د افغان دولت سره ډیر کار وکړي
بل ډیر زیات مننه په هنسب صاحب د ناتو یو مشکل صرف افغانستان هم نه در پخپلم ډیر پخپل مسکم ډیر مشکلات لري د امریکا یو غوښتنه د ناتو له نورو غړو څخه ده چې د خپل بودیجې 2% په دفاعي چارو ولګوي خپل پوزونه تقویه کړي چې په مجموع کې ټول ناتو تقویه شي او امریکا وایي چې اوس د ناتو ټول پیټه دی متحدو ایالاتونو په غاړه ده ستاسو په نظر په دې غونډه کې دوی په دې برخه کې تر څه حد پورې وتوانېدل چې خپل اختلافات حل کړي البته د ناتو اروپایي غړي اکثرا ناظر نه ول چې ډېرې پیسې په پوځي چارو ولګوي
بالکل ساسي سوال پزای ده مونږ ولې دل چې ترامپ جرمني باندې یو اتهام وارد کړ او ویل چې دا د پوتین فرمان باندې حرکت کوي نو ځکه دوی باید خپل ګټو ته او ناتو ګټو ته ملي منافعو ته د خپل باید کې متوجه شي. اما دا چې مرکل هغه رد کړه او هغوی د همکاري د اقتصادي دغو ته ترجیح ورکړه نظر نورو مخالفتو د جنګي و نظامي ته د روسیې سره هغه هم خپل ملي منافع سنجوي. واضح خبر ده چې متمدن هیوادونه پیشرفته هیوادونه چې ناتو غړي هم دي خصوصا اروپایي هیوادونه ټول دوی یو ډول اتحاد ته یا وحدت ته یا همغږۍ ته خپلو منځو کې کوشش کوي چې د تقسیم د ساحې د نفوذ د جهان کې یا ثروت د جهانی کې منابعو د جهانی کې د خپلې ګټې سره د امریکا سره سیالي وکړي. داسې نه شي چې ټوله دنیا یوازې امریکایي سردار اوسي او نور حتی د ملګري د نه ناټو یې دغې نه بې برخې پاتې شي. دا رقابت د خپل منځو کې موجود دی. دوی ناټو باید یو همغږي او هماهنګي او تفاهم مثبت په خپلو غړو کې پیدا کی او غربي هیوادونه دې ته قانع کړي چې که جهان کې مونږ هر یو ځان ته خپله نفع ساتل غواړو نو مونږ باید خپلو کې متحد واوسو چې هغه واخلو ولې چې نور مخالفین او متضاد رقیبان هم لرو د هغو په مقابل کې. همداسې د افغانستان په مورد کې ده. د افغانستان په مورد کې لکه څنګه چې دوستانو وویلې آزاد صاحب هم ډېر پرې خبرې وکړلې او همیشه مونږ او تاسو ویلی دی د رادیو ازادي د لارې نه چې دننه مونږ سم نشو بیرون اهداف خپل قطعا نشو لاسته راوړلی او دښمن پرې باندې نشو زبون کولی. نو یوازنۍ لاره دا ده چې ملي ساحه کې یو ملي اجماع په افغانستان کې دننه د رهبري د خوا منځته راشي او یوه خوله شي او خلک هم خپل دې ته پوهاوی ورته ورکړي او مطمئن کړي چې که موږ پورې مربوط دی نو موږ ستاسې نه هم دفاع کولی شو او داسې.
بله استاد امین پوهان صاحب وخت تیر شد یک گپ دیگه امین. یکم مرکز پالیسی سازی باید در پوهنتون ها و تحصیلات عالی مراکز قابل اعتبار باید ایجاد شود که اونا معلومات های مختلف را جمع کنن و سیاست مدارا چاپ کنن که بر کل قابل قبول باشه. تو خونه میشه یک چهار نفر یا یک چهار جای چهار پوله بگیرن و یک مرکز استراتژی جور کنن و باز او معتبر نباشد. در این ساحه هم باید یک جدی کار شود که استادا سیاست را جور بکنن. نیست
به شما بخی صحیح می فرماین نظر صحیح محترم. اما ما اگر همونطور راستی به مو حقایق بریم و هر کس که ازی خوش میشه یا نمیشه چون منافع افغانستان و مردم افغانستان و خاک در میان است ما ایتور بگوییم که هیچ رهبر ما امیم روز هم که امی نشستن در ارگ به این سطح نداریم که فکر بکنه که ما از استاده خود چطور استفاده بکنیم به خاطر صلح و آوردن صلح در کشور خود در داخل چی خواسته که به طرف بیرون و از یونیورسیتی های خود و استاده را هم این مجال نمیتن که اونا به این ترتیب آواز خود بلند بکنن. استاده هم متاسفانه اگر یک بخشش اینقدر فقیر هستن که پشت نان خود و فامیل خود میگردن در این مسائل فکر نمی کنن و یک تعدادش که فکر میکنن او را یا این گروپ قبول نمیکنه
بله
یا اون گروپ قبول
نمیکنه
و در سیاست هست این را باید جور بکنن خودشان باید جور شوه تا ملت جور شوه.
بله.
دیگه رقم نمیشه.
بله دکتر سب نبی مستاق شما یک جنبندی اگر بکنین برنامه را کل مسائل شنیدین سب نظر شما چی از برازی که در شرایط افغانستان دیده و فامیده امیر رهبرا آمدن داوطلب شدن و رهبری را به دست گرفتن و اینا باید در پولی امی جنجار جنجال باید وضع اقتصادی مردم و رشد ایگپار هم باید در نظر بگیرن چطور رشد کنیم چطور نان مردم از دو نان به چهار نان خیز بزن از این قبیل مسائل سب شما پیشنهادان چی است چی باید شود سب؟
درست است. رئیس جمهور چند جای گفته بود که اگه ما بتوانم کسی معدن مملکت خود به کار بندازم و از او استفاده کامل بکنم، من مجبور نمیشم که دست خود با کمک خارجی ها دراز بکنم. اما ما نمیتونیم، برای از اینکه جنگ است، برای از اینکه ما وسایل ترانسپورتی نداریم و دیگه مشکلات های دیگه داریم. به هر حال اگر ما بخواییم که عساکر خارجی را به زور از ملک خود بکشیم، حالا این کار بسیار معقول معلوم نمیشه، برای از اینکه 60% بودجه ما را خارجی ها تمویل میکنند و امریکا میگه که من در هر ساعت 4 میلیون دلار در افغانستان مصرف دارم. خب اگر عساکر به بزور بکشیم و رابط ما را از این ممالک دیگه حسنه نباشه، چیزی که بعد از قوای شوروی در افغانستان واقع شد، کمی کابل در 7 منطقه تقسیم شده بود ما بین از این جنگ سالارا و جنگ های طولانی و بسیار خونریز شد، اما مرحله باز تکرار میشه. گرچه حکومت یک حکومت نیست که از او به هر سویه ما توصیف بکنیم و کارهایش تمجید بکنیم، اما باز هم به نظر اکثر افغان ها از اینکه حکومت نباشه این حکومت هم بهتر است.
بله، تشکر. این خواه معقوله بسیار بزرگ است که علمای سیاست گفته از بی حکومتی کدوم بدترین حکومت هم خوبترین حکومت میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر دکتر سب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، محترم آقای نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، استاد محترم پوهان سب ودیر صافی، از اشتراکتان به برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم. در قسمت اول مولوی سب عبدالوسیل حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما هم یک جان تشکر. همچنان کسانی که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقای وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران و عبیدالله عبیدی، از شما تشکر. حال از حضورتان مرخص میشیم و از اینکه استودیو را آماده بسازن به نشرات بعدی. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
غریونی ولی انداز داس اوکړه مې